اوکراین د جګړې ډګر د اوکراین د جګړې په دوی می کلیزی کې به تاسو هغه جګړه زپلو سړکونو او وټونو ته یو سوچې د روسیې د بریدونو لامل وران ویجاړ شوې دي. تبادله صدها اسیر جنگی در ایام عید مسیحیان جنبش های ضد جنگ در روسیه را افزایش بخشیده است. او امریکا د اوکراین د جګړې په اړوند د هغو محرم و اسناد و افشا کېدل څاري چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د نن ورځې د یوه موضوع او څو زاویې د خپرونې موضوع اوکراین د جګړې ډګر. سلام و خسته نباشید. به برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. د دې اونۍ خبرونه د اوکراین پر جګړې باندې متمرکز ده چې اوس یې دویم کال پیل شوی دی. د اوکراین بخمود ښار په تیر ژمي کې د خونړیو جګړو شاهد و. اوس د پسرلی پر رسیدو سره د ارقامو له مخې اوکراینیان د امریکا لخوا د مالی او پوځي مرستو له امله د تهاجمي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. پوښتنه دا ده چې د اوکراین د جګړې په اړوند د پنتاګون د محرمو اسنادو افشا کېدل به د اوکراین په جګړې څه اغېز ولري. دا ټولو ته روښانه ده چې روسیې تیر کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. له هغه وخت راهیسې دواړه هیوادونه د اوکراین د کنټرول دپاره په جګړې بوخت دي. خو موږ په 2014 میلادي کال کې هم ورته انځور ولیده چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا کړه او د خپلې خاورې برخه یې وګرځوله. په تیرې شاوخوا یوې لسیزې کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جګړې لپاره څه پاتې دي؟ د امریکا غک دی جګړې ته د یو لړ رپورټونو په ترڅ کې کتنه کړې ده. په لومړي سر کې د سیفرس ښار ته ځو چې د جګړې لومړۍ کرخه بلل کیږي. د امریکا غک خبریاله هیدر موردوک له سیفرس نه راپور لري چې په دې سیمه کې هدیره د جګړې په لومړۍ کرخه پراته ده او د سیمې اوسیدونکي له ویرې خپل مړي په کروندو او باغونو کې ښخوي.
په دې هدیره کې سرګي کوتاکو ښخ شوې ده. ګاونډیان وایي چې هغه یو ډیر ښه سړی و. سرګي د برق یو متقاعد انجینر و چې په خپل ودانۍ کې د زړو ښځو پالنه کوله. په تیر اوړي کې په دې سیمه کې د دوو میاشتو لپاره سخت جګړه وشوه او بیلري بمونه راوغورځول شول. په یوه پیښه کې هغه ونشوای کولای چې پر وخت امن ځای ته پناه یوسي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ځای کې ټول یو بل سره ښه پیژني او دوی کوتکاو ډیر ښه پیژنده.
د جګړې په یو ډول موږ سره متحد کړي. په دې سیمه کې ډیر خلک نه دي پاتې. مخکې په دې ځای کې د یو لسنه تر 12,000 پورې خلکو ژوند کوو، خو اوس یوازې 2,000 کسان په دې ځای کې اوسیږي. کله چې بشری مرستې د سیمې ته راشي نو موږ ټول په یوې سیمې کې د مرستې د اخیستلو لپاره سره راټولیږو.
دا ښار له 2014 کال را په دې خوا د جګړې ډګر دی، خو تیر کال د روسیې د برید وروسته د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتیدل. پاتې نور خلک په خوړو او اوبو ژوند کوي چې د مرستندویه ادارو لخوا ورته ورکول کیږي. کوټاکو په دې ښار کې یو له کسانو څخه دی چې په هدیرو، باغونو او کروندو کې ښخ شوي دي. دا د هدیرې ښار د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. په ښار کې ټانکونه او توپخانې د ودانیو شاته پټې دي، خو موږ ته وویل چې له دې ځایه به عکاسي نه کوي چې کیدای شي د هغوی موقعیت څرګند شي. په دې ځای کې د دواړو لوریو د مرمیو غږونه په دوامداره توګه اورېدل کیږي.
موږ د دې حالت د لیدو وړ نه یو. دا یوازې سوال دی چې زه یې تل کوم او دا هغه پوښتنه ده چې زه یې تل مطرح کوم. ولې دوی عام خلک ربړی؟ زه یوازې سوله غواړم، یوازې آرامي او بس.
د جګړې په اوکراین کې هیواد پالان راپارولې دي. ډېر یې د بشپړې بریا یا د بشپړې ماتې پورې د جګړې ناملاتړ کوي. خو په دې لري ختیځ کې د پاتې خلکو راتلونکي نامعلومه ده. د ډېرو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې وینو چې د دواړو خواو ناملاتړ نه کوي، نه پوهیږي چې راتلونکو میاشتو او یا کلونو کې به دا سیمې د چا تر ولکې لاندې وي. خو د ګالینا په شان چې په واضح توګه وایي چې دې ته دا مهمه نه ده چې څوک به د دې ځای ولکه ترلاسه کړي، هغې ته مهمه دا ده چې ډزې په دې ځای کې بندې شي او سوله دې راشي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
له اوکرين څخه د امریکا غاک د رپورټونو په لړۍ کې اوس تاسو د جوزف یار سیمتا بیايو چې د بخمود سره نږدې پراته سیمه ده او د اوکرين تر ټولو خونړۍ جګړه په همدې سیمه کې روانه ده. که څه هم د اوکرين پوزي چارواکي وایي چې د جګړې ځپلې بخمود خار ستراتیژیک سیمه د دوی د ځواکونو په لاس کې دي، خو اوس مهال د سیمه د روسي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده.
په تیر یو ونی کې د اوکرين په چاسویار سیمه کې لک تر لګ درې کسان وژل شوی دي. د خار کارکونکو وایي وژنې او چاودنې اوس په دې ځای کې په یو عادي روال باندې بدل شوی دي. دوی وایي چې اوس د دوی اصلي دنده دا ده چې هغه خلک چې لا هم دلته پاتې دي د تقانی کړی چې لکاره ووزی.
ډیرو خلکو دا ځای پریښود او خوندي ځایونو ته ولاړل. بشر دوستانه مرستې لا هم دلته دوام لري. موږ غواړو چې دا بشر دوستانه مرستې داسې ځایونو ته انتقال کړو چې مسؤولي وي.
دلته پناه ځایونه د مستحکمې نقطې په نامه یادیږي چې خلکو ته د ټلیفونونو لپاره د چارج کولو ځایونه او انټرنیټ ته د لاسرسي اسانتیاوې برابروي. شاوخوا 40% نفوس په چاسوفیار سیمه کې لا هم پاتې دي. په دې ځای کې هر بلاک کورونا او تجارتي ځایونه ویجاړ او یا هم لمنځه تللي دي.
دا ځای ویجاړ شوې ده، کڑکې ویجاړ شوې دي، بلې ټوله کڑکې ویجاړ شوې دي. موږ د پلاستیکو سره پوښو.
چاسوفیار د بخمود ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري پروت دی، چیرته چې اوس مهال د اوکرين تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه روانه ده. امریکا غږ دا ویډیو د جنوري په میاشت کې اخیسته و چې بخمود د روسي ځواکونو تر سختو حملو لاندې راغلی و. ډیر څېړونکي لکه خبریالان او مرستندوی کارکونکي دي یوې میاشتې څخه ډیر بخمود ته تلای نه شول. دا هغه وخت چې عامو خلکو په ډیر مشکل سره ژوند کاوه او په تاکاویانو کې د خوړو او د اوبو په ذخیرو شپې او ورځې سبا کولې. لکه څنګه چې مرستندوی کارکونکي د چاسوفیار پناه ځای ته خوړه او اوبه رسوي، دوی وایي چې دا خار داسې ویرونکې ښکاری لکه څنګه چې یو او یا دوه میاشتې مخکې د بخمود خار ښکارېده.
دا خار ډیر سخت ویجاړ شوی دی. په وروستي ځل یعنی درې یا څلور میاشتې مخکې چې موږ دلته راغلي وو، هر څه په دې ځای کې سم وو.
اوکرایني چارواکي وایي د ژمنیو جګړو وروسته چې له عملی دواړو خواو ته سخت راند زیانونه رسیدلي او ډیر خلک پکې مړه شول، په پام کې لري چې په روان پسرلي کې پراخ ځوابي عملیات ترسره کړي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غک، واشنگتن.
و زنان اوکراینی از طبقه های مختلف جامعه به نیروهای مسلح کشورشان پیوستند تا در برابر تهاجم روسیه از خانه و کشور خود دفاع کنند.
спочатку було важко тому що
در اوایل غیر قابل درک و ترسناک بود، اما بعدا شما تمام احساساتتان را خاموش میکنید و فقط کار میکنید.
والنتینا در 25 فوریه سال 2022 سالن آرایش را ترک کرد و به اردوی اوکراین پیوست. او در سالن آرایشگری ناخن‌ها را پاککاری و پالش میداد. اکنون در اردو در بخش صحت کار میکند. امروز او به سربازان مجروح رسیدگی کرد تا اطمینان حاصل کند که به گونه مسئول به شفاخانه رسیده باشد. او یک سال در خط مقدم جبهه حضور داشت.
در از دست دادن دوستانم خسته شدم. ماه گذشته بهترین دوستم کشته شد و یک تن دیگر به حسارت رفت. فقط چند روز قبل یک دختر که در بخش کمک های صحی با ما کار میکرد هدف چرای یک میزایل قرار گرفت. میخوام از همه اینها برای چند وقت از لحاظ روحی و روانی فاصله گیرم، اما فقط زمان این کار را خواهم کرد که برنده شویم.
والنتینا در خط مقدم جبهه با یولیا دوست جدیدش که یک پرستار 29 ساله از منطقه سامی است آشنا شد.
رفیقایم خارق العاده اند. وقتی به نیروهای نظامی پیوستم اندک حراس داشتم که شاید در آنجا نابرابری اندک فشار وجود داشته باشد، اما اصلا آن را احساس نمی کنم. تمام رفیقایم بسیار پشتیبان هستند.
زابط آنا می گوید که با او مثل مردها در اردو رویه می شود.
زنان اینجا کدام امتیاز خاصی ندارند. دختران ما آمادن در کنار پسران در سنگرها بجنگند، روی زمین بخوابند و از عین بشقاب نان بخورند. این کار عادی است.
آنا در سال 2015 پس از آن که 18 ساله شد به اردو پیوست. در سال 2018 اردو را ترک کرد. ازدواج کرد و یک طفل دارد. اما وقتی روسیه در سال 2022 با اوکراین حمله کرد، آنا دوباره به اردو پیوست. با این انگیزه تحریک شد تا از پسر 3 سالش دفاع و حراست کند.
در 24 فوریه پس از شنیدن صدای گلوله‌باری از خواب پریدم. فوراً واضح شد که جنگ شروع شده است. طفلم در پهلویم خوابیده بود. بسیار ترسناک بود. از لحاظ احساسات بسیار دشوار بود.
والنتینا طفل ندارد اما می‌جنگد تا سایر کودکان کشورش مسئول باشد.
این جنگ مربوط به آینده من است. آینده طفل‌های تولد نشده من، خانواده من. روزها چندین قرن به این سو تلاش کردن ما را از بین ببرند، اما اگر ما نباشیم کی اکنون از اوکراین حراست و دفاع میکند؟
والنتینا میخواهد پس از ختم جنگ یک دکان کتاب فروشی باز کند. یولیا آرزوی دکان تاتو را دارد که خود مالک آن باشد و آنا فقط انتظار روزی را میکشد که دوباره به خانوادش و پسر جوانش بپیوندد. محمد احمدی، صدای امریکا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ نه د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ګوري. دومین جشن عید مسیحیان ارتودکس به نام عید پاک به روز یک شنبه در اوکراین در جریان جنگ برگزار شد. نیروهای روسیه و گروه شبه نظامی واگنر بیش از 100 اسیر جنگی اوکراینی را آزاد ساختند.
ویدیویی که بروز یکشنبه 16 ماه اپریل از عید پاک مسیحیان ارتودکس به نشر رسید، لحظات را نشان می‌دهد که گروه شبه نظامی واگنر روسی اسیران جنگی اوکراینی را آزاد می‌کنند. یوگینی پریگوژین، بنیانگذار گروه واگنر، در یک ویدیوی قبلی ظاهر شد و به مرد ناشناس دستور داد که به زندانیان غذا بدهد، با آنها آب بدهد و از دکتر بخواهد که آنها را قبل از آزاد شدن معاینه کند. مقامات اوکراینی آزادی 130 اسیر جنگی را تبادل بزرگ عید پاک نامیدند. تا صبح روز یکشنبه معلوم نبود که اوکراین در برابر این معامله چی پیشنهاد کرده است. این تصامیم در همان هفته ای صورت می گیرد که مقامات بیش از 100 اسیر جنگی روسی را با تقریبا به همین تعداد اوکراینی مبادله کردند. برای کسانی که هنوز فعالانه می جنگند، یکشنبه عید پاک با دیدار یکی از فرماندهان ارشد نظامی اوکراین همراه بود.
ما معزف هستیم از سربازان خود تشکر کنیم و این عید را به آنان تبریک بگوییم. ما باید کم لذت زندگی هر روز را با هم شریک سازیم که فعلا برای آنها میسر نیست. باید کم خوبی و روحی تعطیلات را به سنگرها و استحکامات آنها بیاوریم.
مقامات می گویند که حدود 15,000 شیرنی سنتی عید پاک را برای سربازان خود ارسال می کنند. رئیس کلیسای ارتودکس اوکراین بر این شیرنی ها دعا خواند. در سراسر اوکراین نشانه ها و یادآوری های موجود است که این کشور در حال جنگ است. مقامات محلی در نزدیکی زاپوژیژیا می گویند یک میزایل روسی به روز یک شنبه عید پاک یک کلیسا را هدف قرار داد و تخریب کرد. در آنجا مردم محل رخصتی را با بیرون آوردن نمادها و نقاشی ها از زیر آوار سپری کردند. در منطقه چرنی هیو اوکراین مردم در خارج از یک کلیسا جمع شدند که هنوز زخم های اشغال روسیه از ماه مارچ سال 2022 در آن دیده می شود. نیروهای اوکراینی آنجا را تا پایان همان ماه دوباره گرفتند. و در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عید پاک را در مسکو جشن گرفت، مقامات اوکراینی گفتند که حملات میزایلی روسیه روز شنبه سبب قتل حداقل 11 نفر در سلوویانسک شد.
د امریکا حکومت به هغو اسناد پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په اوکراین کې په راروانو اونیو کې د امریکا او ناتو پلانونه په ډاګه کوي. که څه هم دغه افشا شوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي، خو په لوړه سطحه محرم بلل شوي دي. دغه اسناد د روسیې د پلویانو لخوا په ټویټر او تلگرام کې لاس په لاس کېږي. پوزی شنون کی وای داسې ښکاری چې په ځینو اسنادو کې د نور مسایلو ترڅنګ د جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات خودل شوی او د روسیې زیانونه کم.
په داسې حال کې چې یوې نوې استماعي غونډې ته انتظار کیږي، د ملي ګارد غړی جک تشیرا په توقیف کې دی. نوموړی په قصدي توګه د محرم حکومتي اسنادو د افشا کولو د لږ تر لږه دوه جنایي تورونو سره مخ دی. جمهور غوښتونکي سناتور لنزی ګراهام د ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي هغه څه باید په بشپړ ډول وڅېړل شي چې له امله د ګارد دی ځوان غړي له تهدید څخه دا ډاډ کمل کړی دی.
زه حیرانم چې په دې هادیو کې څنګه دومره لاسرسی لرلی شي. بینان پوښتنه دا ده چې نوموړی څنګه ترلاسه کړ، اولې هغه دا کار وکړ. یو شمېر کسان باید په دې اړه له دندو څخه ګوښه شي.
گراهام د بایدن د حکومت منتقدینو ته د تورن افشا کونکي د سټایلو په اړه خبرداري ورکړ.
له جورجیا او نورو ځایونو څخه د پوز داسې غړي شته چې نن ورځ خدمت کوي او د هغه څه له امله چې د پوز غړي وکړل ډېر خوندي نه دي. دا نشي توجیه کېدلای او د کانګرس هیڅ غړی هم نشي ویلای چې د محرمو معلوماتو افشا کول مشکل نه لري، ځکه تاسو د یو ډېر غیر مسؤلانه مورد سره موافقه کوئ او امریکا له جدي خطر سره مخامخ کوئ.
د محرم اسناد له افشا وروسته متحدي ایالاتونو له خپل متحدینو سره تماس ونیو. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د شنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال وویل
موږ د استخباراتي معلوماتو د ساتلو او همدارنګه د امنیتي مشارکت په اړه خپل تعهد بیان کړ. هغه څه چې ما تر اوسه اوریدلي دوه اقداماتو ستایل دي چې موږ یې کوو او د کار زمونږ پر همکارۍ اغیز نه دی کړی.
بلنکن اوس د جی وی او بډای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی دی. یو شمیر څارونکي ویره لري وایي ښایي چې د امریکا د محرم اسناد افشا کیدل د جی و پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې غونډه کې د اوکراین د جګړې او د چین او تایوان د تاوتریخوالي په شان پر مهمو موضوعاتو بحث کیږي.
فکر کوم دا ځل د جی او غونډه د یو ازمایښت په توګه داسې عمل کولای شي چې د یوې اقتصادي مجموعې څخه هاخوا د امنیتي مشورو پر یو بنسټ هم بدلیدلای شي.
د جی او د بهرنی چارو وزیرانو دا درې ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پرون پیل شوې چې ټاکل شوې د بل میاشت د یادو هیوادونو مشران هم د جاپان په هیروشیما کې غونډه وکړي.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد، توپهای هویتزر ساخت ایالات متحده نقش مهمی را در مبارزه نظامیان اوکراینی ایفا می کند. نظامیان اوکراینی از ماه جولای سال 2022 از این توپها استفاده می کنند. ولی در این اواخر توپهای هویتزر بیشتر در منطقه بخمود در شرق اوکراین مورد استفاده قرار دارد.
323 کوردینات و قمانده فایر در میدان جنگ. با گفته یک تن از افسران این واحد چون این نبردها می تواند ساعتها طول بکشد.
دشمن می تواند یک وقت 40 تا 50 راکت بر ما شلیک کند. چون این حالت را یک بار تجربه نیز کرده ایم. تا 3 ساعت بر ما انداخت ادامه داشت. در 3 ساعت حتی سلاح ساخت شوروی سابق نیز می تواند که هدف را از بین ببرد.
این نظامی اوکراینی که به نام رمزداری میوزیشن شناخته می شود، در سال 2014 در عملیات ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در منطقه دنباس در شرق اوکراین نیز شرکت داشت. پس از سپری کردن 2 سال، او دوباره به زندگی ملکی برگشت. ولی پس از چند سال آرامی روسیه بر اوکراین حمله کرد و او نیز مجبور شد تا زندگی آرام خود را رها کند. به تاریخ 26 سال 2022 این نظامی با گونه داوطلبانه در منطقه دونیتسک با خط مقدم جبهه پیوست و انداخت توپ M777 هویتزر را آموخت.
برای فیر این توپ کمتر از 1 دقیقه وقت نیاز است.
نظامیان اوکراینی از نقش توپهای M777 هویتزر در خطوط مقدم جبهه خرسندند.
прям по центральній вулиці були.
Чим далі, тим
هر قدر که نشان دقیق و قوی باشد به همان اندازه امکان پیروزی در میدان جنگ وجود می داشته باشد.
نظامیان اوکراینی استفاده از توپ‌های سبک M119 هوویتسر آمریکایی را نیز آموخته‌اند. قماندانی این واحد توپ‌ها را این نظامی که نام رمزدار آن پیرالیان می باشد بر عهده دارد. پیرالیان از سال 2014 تجربه جنگ را دارد. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین او در آزادسازی کیف و مناطق خارکیف کمک کرده و در حال حاضر در حوزه بخمود می جنگد.
از سال 2014 ما تجربه حاصل کرده ایم. کشور ما می تواند قوت خود را به فدراتیف روسیه نشان دهد.
این نظامی اوکراینی می گوید که سربازان تحت امرش به خاطر حمایت از قوای پیاده به گونه مداوم در حالت آماده باش قرار دارند و برای انجام این کار هیچ چیز بهتر از توپ‌های M119 و M777 هوویتسر نمی باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
په اوکراین د روسیې د یرغل په دویم کال کې د زاپوروی ژیاد اتمی بټۍ په اړه چې د اروپا په څنډه کې موقعیت لري اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اوکراینیان دا اندېښنه لري چې آیا دوی به په راتلونکي کې برېښنا ولري او که نه.
د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوروژیا د سیمې په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي. دا ټانکونه د ټانک ضد راکټونه په داسې حال کې له ځانو سره انتقالوي چې ګمان کېږي د پسرلي پراتګ سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سخت عملیاتو د ډیریدلو ګمان کېږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د روسیې او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته نږدې جګړه ونه کړي. دا په اروپا کې تر ټولو لوی او د اوکراین د انرژۍ عرضه کوونکی اټومي بټۍ ده چې د یوه کال څخه زیات وخت کېږي چې روسي ځواکونو نیولې ده. د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولی شي چې هیواد روښانه وساتي او دې اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي. د نیپرو په سیمه کې د ډبرو سکرو کان کیندونکو ته ویل شوی دی چې د جګړې د مخه اوس ډېرې کیندنې وکړي.
نن ورځ د هیواد د انرژۍ خپلواکي ډېره مهمه او له لومړیتوبونو څخه راځي، ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده. په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژۍ خپلواکي ده.
د ځمکه تر سطح لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخت اغیز کوي. کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولای چې کار وکړي. دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي، ځکه چې شاوخوا 650 تنه د قانونو کارکونکو د جګړې لومړی لیکې ته تللی دي.
موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو. موږ په مسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو. کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سرساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي. هر څه متفاوت وي.
د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتمبر په میاشت کې برېښنا تولید کړې. مخکې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځیږي، د IAEA مشر رافایل ګروسی په وینا د برېښنا د مزدور نیمایي قطع شوې دي. ګروسی په دې وروستیو وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده. و هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي، د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
با گروه از جراحان پلاستیک امریکایی از آغاز تهاجم روسیه در اوکراین کار میکنن و با سربازان مجروح و غیر نظامیان اوکراینی کمک میکنن تا از جراحات جنگی بهبود یابن.
دکتر رومن بوکاچفسکی مدت 24 سال است که اوکسانا دختر کاکایش را ندیده است. آنها همان سالها در نزدیکی مجسمه شاعر اوکراینی تاراس شونکو در مرکز شهر لفیف با هم عکس گرفته بودند.
نشغده نه
بوکوچفسکی عکس را به دختر کاکایش در تلفن همراه خود نشان داده، میگوید که این خانواده من 25 سال پیش است و حالا دوباره اینجا با آنها یک جا شده است. بوکوچفسکی در حقیقت فرزند مهاجران اوکراینی است که سالها قبل، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، کشورشان را ترک کرده و مهاجرت کردند. او حالا یک جراح پلاستیک در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، اما پس از حمله روسیه به اوکراین کلینیک خصوصی خود را ترک کرده و این دومین باری است که به کشورش آمده است.
مدت 31 سال است که کار میکنم. من یک دفتر خصوصی دارم. از من پرسیده شد که آیا قبلاً چنین زخم‌هایی را دیده‌ام؟ جواب من نه بود. من هیچگاه چنین وضعیت را تجربه نکرده‌ام، چون در آمریکا جنگ در جریان نیست.
برای دکتر استیون اورتن این چهارمین سفرش از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین است. او حالا دو سفر دیگر را در سال 2023 برنامه‌ریزی کرده است که باید به این کشور برود.
ضربه ها یا جراحات را که ما دیده ایم به نحوی برای ما دکتران بی‌نظیر است. ما موارد ضربه های کوچک را می‌بینیم. ممکن یک ضربه مرمی به روی شخص باشد، اما اینجا اثرات مواد منفجره با تأثیرات بالا را شاهد هستیم. این انفجارات باعث تخریبات گسترده می شود.
بوکوچفسکی به همراه 8 جراح پلاستیک دیگر از ایالات متحده وارد لفیف شد که 3 نفر آنها اوکراینی اصل هستند. آقای اورتن همچنان دکتر جیمز سوین را قانع ساخت تا او را در این سفر همراهی کند. او یکی از بهترین جراحان گوش و گلو و بینی در ایالات متحده آمریکا است. او با عنوان یکی از دکتران شخصی رئیس جمهور سابق بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری وی در ایالات متحده خدمت میکرد.
این فرصتی بود که اینجا بیایم و کمک کنم بدون اینکه در معرض خطر جدی قرار بگیرم. بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و بیماران من به من می گفتند شما نمی توانید با اوکراین بروید، ما اینجا با شما نیاز داریم. اما من برایشان گفتم که فکر می کنم مردم در اوکراین به من بیشتر از اینجا نیاز دارند.
جراحان آمریکایی در مدت اقامت 1 هفته‌ای خود 15 کودک مبتلا به سوختگی شدید و جراحات صورت آنها را جراحی و تداوی کردند. روستیسلاو 3 ساله پس از سوختگی شدید انگشتانش به جراحی پلاستیک نیاز فوری داشت. 8 ماه پیش روستیسلاو پدرش را در این جنگ از دست داد.
او متوجه نشد که پدرش به جنگ رفته است. با او گفتیم که برای انجام کار رفته است و فقط بعدن وقت جسد را آوردن این را دانست و آن وضعیت خیلی دشوار بود.
یکی از متخصصین کارکشته و پیشکسوت جراحی پلاستیک گفته که علم تخریب بسیار پیشرفته تر از علم شفا یافتن است. بنابراین ما تلاش میکنیم تا بهترین کار را انجام دهیم، اما روش های درمانی و تداوی ما هرگز نمیتواند برای ویرانی هایی که در حال وقوع است کافی باشد.
اما شفا دادن و درمان کردن ادامه دارد. همه آنها امید دارند روزی این جنگ پایان می‌یابد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډه خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم د تل په شان ستاسو د ملتیان ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ پښتو او دری خبرونې او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونې په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوږمکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
Thank you.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري ملګری ملتونه او د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع ملګری ملتونه وی د دوه په غونډه کې د طالبانو رسمیت پیژندنه مطرح نه ده. امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او نجونو په تعلیم او کار کولو بندیزونه غندلي. امریکا د دغه پریکړې هرکلی کړی. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې حقوقي قضیه د محکمې له دخالت پرته په جوړجاړي پای ته رسیدلې. د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست ټاکنو په اړه د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ناسمو تورونو د خپرولو له امله د خبری شبکه په سلګونو میلیونه ډالره زیانمنه شوې ده. او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د استوګنې ستونزه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوازنی کمپ اوسیدونکو ته ویل شوي چې له دې سیمې دې ووځي، خو افغان کډوالوی دوی د کرایي کورونو د رانیولو وس نه لري.
سلامونه او ستړي مشي. تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیون د نن شنبه ورځ خبرونه ګورئ. نن د اپریل 9 نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ، افغانستان اړوند او نور خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکي غونډې په اړه غبرګونونه څرګند شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غونډې هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي، خو د مدني حقونو یو شمېر فعالان، خصوصا خزینه مدافعان، د یادې غونډې په اړه اندېښمنې دي. بلخوا د امریکا په ګډون د بشري حقونو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه پریکړه ستایلې ده، خو طالبانو د همدغه پریکړې لیک په اړه محتاطانه ځواب ویلې ده.
نن په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو د افغانستان په تړاو په قطر کې د ترسره کیدونکو غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو سره د مخالفت ښودلو لپاره لاریون کړي، خو ملګری ملتونه وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو موضوع مطرح نه ده.
لکه شمون په خو هم ویلي په دوه کې د ملګرو ملتونو د غونډې مخه په افغانستان کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کولو لپاره د ګډې مخې لپاره د افغانستان سره د نړیوالې ښکېلتیا بیا ژوند دی کول دی مخداده چې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کار او تعلیم ټولګډونه حکومت د ترګري سره د مبارزې او نشي توکو د قاچاغ په اړه یو ګډ دریض ته ورسیږي. او لکه چې موږ څو ځلې ویلي د غونډې مخه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دی.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه د ورځې د پریکړې لیک هرکلی کړی، خو طالبانو د دغه پریکړې لیک پر وړاندې محتاطانه خبرګون ښودلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یاد پریکړې لیک کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او نجونو په زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلې او د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نن ورځ لپاره چې په پایله کې په یو خوله یو پریکړه لیک منظور سو په اړه خوشاله ده. دغه پریکړه لیک چې په روښانه ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوجو پر کار کولو بندیزونه غندي او دا پریکړه د طالبانو د هغو تګلارو چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د شوجو کار محدودوي د هغو د ژر بدلولو غوښتنه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس وست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه پریکړه لیک ستایلې. ټامس وست ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت رایو یو ځواکمن پریکړه لیک تصویب کړي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیمایي نفوس ځپل غندي او د ترهګرۍ او بشري اړتیاو په شمول د ګډو ګټو لپاره ژمنې تازه کوي. شنون کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریز به مخینی او مهم ګڼي
او د پنړی کې هم ډیر وسی انعکاس درلود او اکثریت ملکو د دې ملاتړ کړی دی.
په ورته وخت کې بیا طالبان وایي چې دوی د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه خبر دي. خو د خوځو موضوع د افغانستان کورنۍ شتون زده
مش په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره د افغان میرمنو د کار کولو محدودیت پرې غندنې څخه نوټه خستلو ترڅنګ یو اربیا ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو او د غړو هیوادونو لخوا د قوي ژمنې سره سم چې د افغانستان مستقل انتخابونو ته بدرناوي کیږي دا د افغانستان یو داخلي ټولنیز مسله بولو چې په بهرنیو هیوادونو هیڅ اغیز نه لري. موږ د افغان میرمنو حقونو ته ژمن یو.
روسه له هغه چې د رواني میشتې په لومړیو کې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول ملګرو ملتونو د افغانستان په تړه خپل هڅو ته زور ورکړي. اټکل دا دی چې پر اروانو څو ورځو کې د افغانستان په تړه او قطر کې جوړیدونکو غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي سره راټول شي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو دریز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړي. احمد الله چوال اشنا تلویزیون واشنگتن.
ملګرو ملتونو ویلي چې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو کې د افغانستان په ارتباط په دوحه کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د استادو سره غونډه کوي او د افغانستان سره د خپل تعامل د پرمختګ په لارو چارو غور کوي. په دې موضوع د سیاسي چارو د چیډونکو جانداد سپینګر سپ نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. سپینګر سپ ستړي مشي په خیر رالی. تاسو خو د افغانستان د حکومت سره او د نړیوال تعاملاتو سره او د نړیوالو ناظرینو سره د کار تجربه لري. پښتنه مې کوله چې ملګری ملتونه باید په دې وخت د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره څه ډول تعامل وساتي یا پرمختګ ورکول شي.
اول خو دغه فیصله چې ملل متحد کړی د دې غونډې د رابللو پر اړه باندې ځینې سوالونه او اندېښنې رامنځته کړې د دې په ځای باندې چې خوشبینۍ رامنځته کړي. هغه په دې دلیل ده چې سوال دا دی چې ولې دا غونډه وست کیږي، یعنی ملل متحد کولای شو په هغه لومړي سر کې کله چې طالبانو محدودیتونه په خزو وازه کړل د خزو په تعلیم باندې دغه سیاوی ابتکار کړی وي نو دا به نتیجه به بهتره وي. دویمه مسله دا د اندېښنه چې کوز دا کار کوي آیا دوی کوشش کوي چې د طالبانو ته په اصطلاح تشویقي امتیازات ورکړي د رسمیت پیژندلو پر اړه باندې چې دا به په دې بزه چې طالبان وهڅ صحیح چې همکاري وکړي د بشر د حقوقو د تضمین لپاره دوی به نورم په اصطلاح سرټمبه کاندي او دوی به نورم خپل دریز باندې ولاړ پاتې شي. نو دا سوالونه دي. موږ اوس منتظر یو چې پایلې به څه وسی د همدې وجه نه په مختلفو ځایو کې هم د افغانستان دننه هم د بهر نه
بل مننه سپینګر صاحب. یو یادونه وکړو چې ملګری ملتونه خو وایي چې دا د رسمیت پیژندلو غونډه نه ده د طالبانو، اما دای ویلي دي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. فکر کوي د طالبانو د ژمنو او حضور پرته کوم پریکړه مثلا عملی بڼه به پیدا کړي که چیرته کوم پریکړه د افغانستان په اړه په دې غونډه کې وشي؟
مهمه دا ده که دا پریکړه واقعا صادقانه ای او په واقعا دوی غواړي دوی کولی شي چې ځینې محدودیتونه تحریمات په مشترکه توګه او ټول هیوادونه دې مسلې ته ژمن پاتې کشي چې یو سانه برخورد به طالبانو کوي که هغه د تعامل د نامه لاندې اوسي. نو که دوی په یو شانه توګه په طالبانو باندې فشارونه زیات کاندي طالبان طبیعي دي مجبور دي چې دوی به بختل دریس کې نرمخت راوړي او کنه دا سي نوي دا غونډه سمبولیک وسی او د غونډې نروسته هر هیواد به خپل مستقل سیاست ولري د تعامل پر اړه طالبانو سره. زه فکر کوم چې هیڅ نو تغییر به را نه شي، برعکس به طالبان نورم زړور شي او دوی به په اصطلاح یو نو د خپل په ګټه دا غونډه استعمال کړي.
تاسم اوری او ګوري پر پرونو کې اکثریت مدني فعالان او د بشري حقوقو مدافعان لکه دا تاسم چې ذکر کړل د نړۍ نه د سي غوښتنه کوي چې طالبان تحریم کړي او د دې اړ باسي چې مثلا د ټولو افغانانو په خوخه نظام جوړول ومني. د دغه غوښتنې تقریبا 2 کال وشو چې کیږي،
خو نه عملی کیږي، مثلا خصوصا طالبان نه عملی کوي، یعنی د نړۍ په خوخه باندې ستاسو باور څه دی چې ولې طالبان د نړۍ او د افغانانو دغه غک نه مني؟
زه فکر کوم چې طالبان د نړۍ نبض په ښه شکل باندې اوس پیژني، مخصوصا د غټو قدرتونو، هغه قدرتونه چې کولای شي په دوی فشار راوړي، کولای شي مثلا د دوی د ځینو پالیسیانو سیاستونو مخه ډب کړي او دوی منځوي کاندي. دوی زه فکر کوم هغوی سره پردې شاته اړیکې لري او د هغوی د بهرني سیاستونو خبر دي، نو دوی په دې باندې زړور دي، تشویش نه لري. دوی د فکر کوي چې مخصوصا د امریکا متحده ایالات چې دي یا مثلا نور غټ قدرتونه دي، دوی په سیاست کې به خاص تغییر نه راځي. او امریکا طالبان څه چې ضرورت ته د رسمیت پیژندونه زیات دا دي چې د دوی هغه د تور لیست نه د دوی مشرانو باندې کوم محدودیتونه دي هغه رفشي، او دوی ته ځینې مالی منابع نور پلاس ورشي. نور خو طالبان طبیعي ده هغه غټ مسؤلیتونه چې د رسمیت پیژندلو په اساس باندې کړه، بانک جانینه انکشافي کومکونه دي، د معرف د توسیع لپاره، د زراعت د میکانیزه کولو لپاره، یا مثلا نور انکشافي پروژې دي. په هغه رابطه باندې مخکنه د دوی توانایي او ظرفیت او سیاست معلوم دي، ځکه دوی کار احتکار ته نه غواړي وسپاري، نور یو ټول شموله حکومت ته آماده نه دي. نو که دوی په غټه کچه رسمیت او پیژندل شي، هغه امتیازات ګټه نشي اخیستی، نو دوی دغه چې غټ قدرتونه پر حال کې د سره استخباراتي روابط لري او دوی ته ضرورت لري، نو دوی ډیر په تشویش کې نه دي، دوی کې تغییر نه راځي.
بنګر سبیو لګ واخلرم غواړم یو مختصر نظرم واخلم. تاسو واوریدل چې طالبان وی زمنګ په کورنۍ چارو کې نړیوال ضرورت نشه چې مداخله وکړي، دا زمنګ کورنۍ مسله ده چې په څه ډول نظام جوړ کو یا څه ډول حقوق چاته ورکو څنګه او څنګه کنه. اما د طالبانو مشان تاسو په نظر په کوم صورت کې یو د سه ولسواک نظام جوړول منل شي یا منی چې هغه نړیوالو ته او نورو افغانانو ته د منلو وړ وسی، دغه په کوم صورت کې کیدونکې ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم چې اول خو په لړ محل کې ضرور دي چې هم دا د بشر د حقوقو پر اړه باندې کوم اتهامات په دوی دي، که د ښځو حقوق دي، د جنکو تعلیم دي، په دې اړه باندې باید دوی نرمښت ښکاره کړي. د دې ترڅنګ دوی باید خپل اداري سیاست هغه چې کار اهلي کار ته وسپارل شي، او مخصوصا د طالب نه علاوه یا د ملا د دوی نه علاوه نور خلکو ته زمینه د کار او د رهبرۍ په اداراتو کې برابر کړي. دا سیاست د ځان وښکاره کاندي، او یو سلسله هغه مثلا د پخواني رژیم په ضد باندې کوم هڅې او اقدامات چې دي، د هغوی وکړي، د بیان د ازادۍ په رابطه نرمښت
کاره. بېخي مهم پوینټونه واخستل یا ټکی جانداد سپینګر سپ کور ودان. ډیر افغواړم چې خبرو کې مې مداخله وکړم ځکه وخت د پروګرام مې خلاص و. پارسو د ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. یو کښته چې د ایرانیانو په شمول پکې 1600 کسان سپاره وو او د سودان نه روانه شوې وه، د سعودي عربستان د جدي ښار ته رسیدلې ده. په سودان کې د جګړې د شدت سره ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه بند کړي دي او خپل کارکونکي او اتباعي په موټرو، الوتکو او کښتهګانو کې ایستلې دي. په سودان کې جګړه درې میاونې ته داخله شوه، او نن شنبه سار وختي هم د سودان مرکز خرطوم کې د هوایي بمبار، تافیاوا او توپونو غږونه اورېدل کېدل. د پاوز او یوې مخالفې ملیشي د جنگیالو ترمن د جمعې په ورځ د دواویا ساته اوربن سره سره جګړه روانه وه، او په خرطوم او ورسیر مخارونو کې لکه بحری او اومدران کې هوایی بریدونه د ټانکونو ډزې او د راکټونو مشتلو دوام درلودو. د اقتدار د ګټلو په هدف باندې په دې روانه جګړه کې سلګونه خلک وژل شوي دي، او لسګونه زره کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره د جګړې له سیمو تښتېدلې دي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د جمعې په ورځ ویل ایران او سعودي عربستان هوکړه کړې چې په راتلونکو ورځو کې په دواړو هیوادونو کې خپل سفارتونه او قونسلګرۍ پرانیزي.
حسین امیر عبداللهیان دا خبره د لبنان په مرکز بیروت کې یو خبری کانفرنس کې وکړه. دغه ایرانی چارواکی ویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اختر په ورځ ټلیفوني خبرې کړې وي او موافقه وشوه چې سفارتونه او کنسلګری به پرانیزي. د چین په منځګړیتوب د مذاکرو نه وروسته سعودي او ایران د مارچ په 10مه نیټه په بیجنګ کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې وه او په دې موافقه کړې وه چې د دوو میاشتو دننه به خپل سفارتونه او کنسلي چارې پرانیزي. دواړو هیوادونو د اوږدې مودې بدبینۍ وروسته د اپریل په 6مه نیټه د ډیپلوماټیکو اړیکو بیرته پیلېدو خبر ورکړو. او د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن شنبه د هنګری د ولسنه اوکرایني کډوالو ته د پناه ورکولو لامل مننه وکړه او هغوی له هر اړمن کس سره مرستو کولو ته یو هڅول. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د مهاجرت ضد سخت دریز نیول په دې توجیه کوي چې کډوال د اروپا د عیسویت فرهنګ زیانمنوي. د هنګری ملت پاله حکومت د مهاجرت ضد داسې جدي اقدامات کړي دي چې ډیر شمیر کې یې د پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا اوس وخت کې څنا څه 15,000 اوکراینیان په هنګری کې د لنډ مهال لپاره ثبت شوي دي. دلته په متحده ایالاتو کې د فاکس نیوز حقوقي قضیه چې روانه میاشت د ډیرو امریکایانو د پام وړ موضوع وه د محاکمینو د برات اخیستلو پرته په جوړ جاړي پای ته ورسېده. د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست ټاکنو په اړه باندې د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د ناسمو تورونو خپرولو لامل د فاکس نیوز شبکې د ډومینین ټاکنیزو خدماتونو شرکت ته د 2.5 میلیون ډالر ورکولو هوکړه منلی ده.
2.5 میلیون ډالر هغه اندازه پیسې دي چې د فاکس نیوز خبری شبکه به د دومینین ټاکنیزو خدماتو کمپنۍ ته د جوړجاړي لمخې ورکوي. د دومینین کمپنۍ وایي چې فاکس نیوز خبری شبکې د دوی د رای ورکولو د ماشينونو په حقله ناسم معلومات خپاره کړي او پر کمپنۍ تور لګولای و چې د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونلډ ترامپ وړاندې د جو بایدن بریا ته لار پرانسته وا.
فاکس اعتراف کړی چې د ډومینین کمپنۍ په اړه دروغ ویلي چې لامل یې زمونږ کمپنۍ کارکونکو او زمونږ مشتریانو ته پراخ زیان وکړی دی.
پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ بیا بیا ویلي چې د 2020 کال ټاکنې له نوموړي څخه غلا شوی خو د خپل ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. دا غو مدافع وکیل ویلي چې د ډومینین ټاکنیزو ماشينونو په دغه قضیه کې ونډه لرلې او دا هغه ادعاوی دي چې فاکس نیوز په خپل خبرونو کې بیا بیا تکرار کړی دي.
د زینو لویو مستقیمو کرخو په حقله خبرې کوون نو د رایو د شمیر په وخت د شپې په نیمایي کې هغه مهال چې ویل کېدل دوی د رایو شمیرل وترول په دغه وخت کې د ډومینین کمپنۍ کارکونکو ورننه وتل اضافي رایې ور شامل کړي او ټول سیستم یې بدل کړ.
حقوقی پلاتونو هغه لیکلی پیغامونه په ډاګه کړل چې پکې څرګندېږي چې د فاکس نیوز خبريالان په خپل منځ کې د ترامپ پر اداو شک لري خو نه ښکاره کوي. له همدې امله دغه شبکې د جورجړی په وسیله خپل ژورنالستان د محاکمې څخه وژغورل. د فاکس نیوز ادارې تر جورجړی وروسته په خپل اعلامیه کې وویل موږ د محکمې د موندنو سره همغږی یو چې د ډومینین په حق لزینه مشخصه ادعاوی غلط وي. په اعلامیه کې د غرض راغلی چې موږ هیله لرو چې د جورجړی د پریکړه د هیواد لپاره حل وګڼل شي. آیا د یو تور د جورجړی دومره لوی قضیه به د امریکا نوري خبری شبکې د حقایقو سره مسؤلانه چلند ته مجبور کړي؟ د زینو شنونکو په نظر خای
دا نور رسنوی ته دا پیغام لګی چې د خبرونو د چلوونکو او خبرېدونکو واقعیتونو سره مسؤلانه چلند وکړي او تر خبرېدو مخکې وڅاري.
یو شمیر نور شنونکو چې غواړي وو پوهیږي چې امریکایي ژورنالیزم پر کوم لوري روان دی ګوري چې د فاکس نیوز شبکې مشهور ژورنالیست ټوکر کارلسن ته څور پیخیږي چې دا جورجړی څو ورځې وروسته د فاکس نیوز سره همکاري پای ته ورسیده. فاکس او کارلسن د خپل لارو بیلولو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم کارلسن ویلي چې د څه کولو پلان لري. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
او په منځني ختیځ کې اسرائیل په داسې حال کې خپل 15مه کلی زلمانزي چې په کور دننه یې نظریات په جوړ ډول ویشل شوې دي. سیاسي مبصرین وایي ایران په منځني ختیځ کې ځواکمن دی او کولای شي اسرائیل ته په څو جبهو کې ګواښ جوړ شي.
اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د حکومت لخوا په قضایي ادارې کې د بیا رغونې پسر د داخلي اختلافونو او لویو مظاهرو سره مخ دی. شنون کې وای چې ایران او د هغه سیمایز نیابتي ځواکونه د اسرائیلو کورنۍ کړکیچ د کمزوري نخ غړي.
دا په اسرائیلو کې د ځنو په کورناست افسرانو او پیلوټانو لخوا کیږي. دوی نه غواړي کار ته حاضر شي. کله چې دوی کار ته وغوښتل شي، دا نور ته داسې ښکاري لکه چې اسرائیل ماتیږي.
د روجی په میاش کې د بیت المقدس په الاقصی جماعت کې د اسرائیلی پوزیانو او د فلسطینیانو ترمنځ الخطورستا پر اسرائیلو لزګونه توغندي وشتلې شوی. اسرائیلی چارواکي وای د لبنان له شمال او غزنی په سویل کې لدواړو زیانو نه راکټي بریدونه د ایران په سلا وشتلې شوی دي. د ایران سخت دریځ مشرانو چې د زینو اسرائیلی شنونکو لخوا د ملایزم په نوم یادیږي، په دې رستو کې د اسرائیلو زینو پخوانو سیمایز مخالفونو لکه سعودي عربستان او تین حماس سره اړیکې ټینګ کړې.
ملای رژیم په مناسب وخت، په مناسب حالاتو او په مناسب شرایطو کې هغه څه پیل کړي چې په پوځي لحاظ د اسرائیلو په وړاندې د څو اړخیزو جګړو په نامه یادیږي. د دې معنی دا ده چې اسرائیل به په ورته وخت کې له بیلابیلو ډګرونو څخه د ایراني پراکسیانو یعنی نیابتي ډلو لخوا له پراخ برید سره مخ شي.
ایران یو لور ته خپل دودیز وړتیاوی پیاوړی کوي او بل خوا خپل سیمایز نیابتي ډلو ته وسلې ورکوي. خود ایټمی وسلو جوړول امکان هم پر ځای دی. اسرائیلی چارواکي په دې باور دي چې ایران د بم لپاره د کافی ایټمی مواد لرلو نه سو اونۍ لري دی.
زه فکر کوم چې ایران د بم جوړولو او د بم جوړولو وړتیا ته نشتې دي، او زه فکر کوم چې دا د اسرائیلو لپاره لوی ګواښ دی. په هر صورت زه دا هم نه ګورم چې ایران به بم وکاري. زما په اند د بم د درلودلو او د بم د جوړولو د وړتیا د لرلو دلیل په عمده توګه د دفاع لپاره دی.
اسرائیلی چارواکي په دې بحث کوي چې آیا ایټمی ایران با یو موجود ګواښ وړاندې کړي. خود وی چې اسرائیل چمتو دی چې د هر ډول ایټمی یا برید په وړاندې د ایران او د هغه سیمایز نیابتي ډلو پر ضد خپل دفاع وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په افغانستان کې کڅام د طالبانو حکومت وی په دې ورسته یو میاشت کې د متادینو د درملنې بهیر ډیر چټک کړی دی. خو څو روغ شوي متاد کسان چې د درملنې د مرکزونو رخصت شوی دي د سینیو کې کوي چې مخدراتو ته لاسرسی اسانه دی او تر هغه چې نشه یي توکي په اسانۍ ترلاسه کیدی شي درملنه به ګټه ونه لري. محمد ابراهیم مومن یې راپور لري.
دا هغه سلوکونه په نشو روک دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل د بیلابیلو سیمو څخه د تداوی په موخه راټول شوي وو او د ابن سینا ضربستری روغتون ته راوړل شوي وو. دوی چې له هغه کېدو وروسته کورنۍ ورسره یوځای کیږي، یو شمېر هغه دي چې په خواهي څو ځله درملنه شوې ده.
بېکاري له وجې نه دغه عمل باندې موږ وغوښتلو. نو اوس د دې چې وتلو کوشش تل په سله کوو چې خپل فامیل ته لاړ شو، یو کاروبار ځان ته پیدا کړو، یو مصروفیت پیدا کړو، یو تقسیم خوا جوړ کړو. سه د ورځې پروګرام تقسیم خوا باندې لاړ شو. د عمل خواته نور مخه ونه کړو. نو عمل نه بخیر نه تور دی والله. پنځه لس کاله کېږي عمل کوو. نه تاوم تاویل اخلي، لنډې والان تاویل اخلي، ټولو نه ګوشه ګرځو. نور عمل نه بيخي بسره غلي
خو دلته ماده څلرم د پد چې دلته بستر شو يم څلرم د پد یو کال کې څلر د پد بستر شو ما زه خوشاله يم ډیر ولې نه چې تدوي کې خو یو امدا مشکل چې د څلر د پکړ زه جوړ نشوم اغه د علت چې یو بیکاری ده او بل غټ مشکل چې دي ساکيان او د مواد مخدده لسلسه اسانه کېږي وړ وړ مشومان دي پکوڅو کې خرڅوي او سیو ساکي د تاته یو شایدر کې مواد درکې چې ماته شای خرڅوا او دته به مساوده ورکې د مواد درکې مواد ورته خرڅوي او بل د کار نشټون دی
د دغه غوړغول شو متادینو په وینا د چیل راکې دروسه سالم مصروفیت او کسب او کار نه لري مجبور دی په خوانې عملګرو سره ناستولاړه وکړي او هم د ساکانو لپاره شته کاروبار د نشي توکو خرڅلو وکړي خو د کورونې چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینت د دفتر رئیس حسیب الله احمدی بیا وایي چې د نشي توکو د کارونې او خرڅلو ټول استري سیمې له ساکانو او متادینو پاکي شوې دي
مو دادلرو اسلامي امانت ته کلک هور لري چې هیڅ اته به اجازه ورنه کی چې نشي تو کې خرڅ کی او په متادینو باندې وپرولي که چېرته هم بیا ولیدل شي زموږ د کشپې ادارات له خوا په باندې عملیات تر سره کی او هغه نیول کی او مو دادلرو زکه چې هغه مراکز چې مخکې په وو کې د ترجمه کوله لکه پولیس سختا او د ښار نورې برخې هغه په خلا باندې بدل شوې دي دوی د جمع کېدلو او دوی د شتولېدلو مراکز لمنځه وړل شوې دي او هغه ساکيان او قرشکباران چې په دوی به مواد خرڅول هغه نیول شوې دي او محاکمه ته سپارل شوې دي
د راپورونو لمخې احتیاط ته بیا رجوع تر اویا سرنه لوړه ده او اکثره متادین په بیا ځلي د روغ دي کېدو یو لستر لمنو بیکاری غني چې د کارپوهانو په باور په اوسنۍ وختونو کې د بیکاری کچا لوړه تللې ده محمد ابراهيم مومن امریکا غږ
او د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په یو مهم کمپ اوسیدونکو ته ویل شوی دی چې کم خالی کی په مخکې راپور دی
په پلازمینه اسلام آباد کې د کډوالو کمپ خو دغه کمپ شای نور پاتې نه سي د کډوالو دغه کمپ چې زرګونه کورنۍ پکې میشتي دي اوس ځای چارواکو ورته د دې ځای د خالی کېدو ویلي
مشکلات خو بس په الحال دغه مشکلات چې وزدا دي بارې د دې ځای نه مثال دلته کیم جوړیږي دغه سېکټر جوړیږي په دې ځای کې د دې ځای نه اوس بارې اوس دغه مشکلات چې بس د ځایو اوس مشکل دي په کرایه باندې وسنه په باندې رسیدي 15000 او 16000 او 2000 او 10000 نه کم ځایستانه دغه د خلک څخه چې هغه د ماشام ډوډۍ تیاریان نغه په دغونه کرای کې څنګه ځای ونیسي
د افغان کډوالو په دې کمپ کې اکثره هغه کورنۍ دي چې د پښتونخوا شاوخوا ټول کمپونه یې کتلې او حالت وسیدلې دي خو دغه کمپ یې ځکه غوړه کړی چې د خواري لپاره ورته د اسلام آباد سبزی منډې نشته تا
دلته خوشبن ډیر شته لري ځکه چې ډیر غریب خلک دي دلته د کرایې وس د خلک نه لري خو سم دلته پر دې خلکو باندې نقشه راغلی ده نو دغه خلک کده ش بار کی نو دا ځګه کې سکتور جوړیږي د پاکستان حکومت هم دغه کې غواړي چې دغه خلک دغه ځایسته شي ځکه چې د پلاتون دي خرڅوي او دغه خلک دلته د کرایې تو هم نه لري چې کرایې ورکي نو د مشکلات سره خلک ډیر مخامخ دي کداغه منډې څخه دی اخوات لري ولارسي نو دی ډیر یو د غټ ویران سره بده مخسي او حالات ډیر د خلکو خراب دي ځکه چې د کرایې وس دی نه لري
د دغه کمپ اوسیدونکو وایي سره لدی چې په پلازمینه کې اوسی خو د کمپ لاریا ان تربیخي شاته پاتې سیمه هم ډیره خراب دي او روختون ته د رنزورانو رسولو وخت تر سخت کړهو تیریږي
کډوالي خدا سدا سی یو خو دی وطن کې بیماری جات دي مریضان کې ګو لسر کوله ماغه روړ مون لري دا دام لري دا سی هسپتال د هم زر یو نیم زر په ټیکسی ونی سو غریبانو نه وایم د سی سوی بیا په موټر سکیل باندې هغه باندې یو رقم ته هسپتال ته ورسی ګورو د غزوندم رښتا د سی کم ضعیفه ده او خو بیا ما الحمدلله مغه پیلا گزاره ده کوي دا زمونږ پیغمبرانو زمونږ مشرانو د انستی تیر کړی دا زمونږ باندې ورو چې پارشه او متل دا وای افتاج او اوګار نشو دی یعنی ول وی دا او زوب لیږه بل نو ماجر څو ماجر سره خوان اغه سن زسته ده نو
دوی د همدې کمپ ماشومان دی له هر استونزه او هر کړه و نه خبر د ورځې پایې په لوبو تیریږي هغه لوبې چې له وطن یا ورسره راوړي دي
بینور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. د ری خبرونه په لیګ یو زمونږ همکار نجیب جان خلیل سټوډیو ته راغلی یو څه معلومات به شریک کړي. نجیب جان، تاسو ستړي مشوم په خیر را لیدونکو ته نن څه لری تاسو؟
سلام به شما همکار محترم و بیننده محترم. البته در برنامه دری امروز بحث روی واکنش طالبان در مورد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، همچنان واکنش و انتظارات از نشست دوحه با سایر موضوعات مختلف جهانی در برنامه امروز گنجانیدیم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشیم.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو راپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.